صالح محمد، صالح باشید، صالح صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروغ له تاسو او اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضار دو په اړه محتاطانه عکس العمل ښوولې ده. نن یکشن بده د غبرګولیا جوزا 15 د جون میاشتې 14 پیل خبرونو کیږي. د افغانستان ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه. د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې د کورونا وایرس له کبله له سره ځینې بندیزونه اعلان شول. د افغانستان د ملي شورا د دوړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستنې سند تایید کړ. په پارلماني چارو کې د دولت وزارت پرون نوښته پر خپل ټویټر پاڼه د دغه پور اندازه 299 میلیونه ډالر یاده کړې ده. دغه وزارت ویلي له IMF څخه دا پور هیڅ ډول ټیکیټانه نه لري او د دوی په باور کې افغان حکومت په راتلونکو لسو کلونو کې د اقتصادي ستونزو له کبله دا پور ورنکړای سي 40% یې وربخښل کیږي. په افغانستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې په رسمي ډول څه باندې 24,000 اعلان شوي دي، خو چارواکو ویلي نارسمي شمیرې تر دې 2 برابر زیات دي او حکومت په دې وروستیو کې له دې کبله لګول شوي محدودیتونه 3 میاشتې نور هم وغځول. په افغانستان کې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې استراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د دې کمیټې ویان محمد هدایت تیر ماښام په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
کومک ها به گونه است که یک دفعه صورت نمیگیره.
دا هغه مرستی دی چی یه ور نکیجی. بل دا چی دا مرستی پا مستقیم توگه افغان دولت تا هم نور کول کیجی. دا پیسی دا نریول و مرستندویو او حقو میکانیزمونو پراناکی لگول کیجی چی دا غا بنسطونه لری. دولت یوازی دوم را غشتن لری چی پر دوغم راستو چارنو کری او لومری توبونه مشخص کری. نړیوال بانک په میمیاش کې له افغانستان سره د کورونا وایرس د مبارزې او اقتصادي دغه راز مالی برخو کې د اصلاحاتو په هدف 400 میلیونه ډالره مرسته اعلان کړه. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې د دغه هیواد وروستی چلند وغانده. دوی چې مظاهره سوله ایزه وه له بهرنیو چارو وزارت او نورو چارواکو وغوښتل چې په ایران کې له افغان کډوالو سره د سوي زور زیاتي په وړاندې چوپتیا ماته کړي. د مظاهرې یو تنظیمونکي اسماعیل زدران وویل
بهرنیو چارو وزارت وزیر صاحب همدارنګ د پارلمان غړي او د سنا غړي دوی باید زمونږ دا غوښتنه ته جدي پاملرنه وکړي او د ایران هغه ظلم چې زمونږ د ځوانانو سره کوي چې هغه ورته چې یو بوتی اچوي دوی باید غږ اوچت شي او بلې چوپ پاتې دي.
په دې وروستیو کې د ایران په یزد ښار کې د افغان کډوالو یو موټر د پولیسو د ډزو په نتیجه کې اور واخیست او درې افغان وګړي په نتیجه کې ووژل شول. تر هغه مخکې په لسګونو افغانان په هریرود سیند کې ډوب کړای شول. د ایران د امنیتي ځواکونو د دغه چلند په عکس العمل کې د افغانستان په ځینو ښارونو او له هیواده بهر په څو اروپایي ښارونو کې هم افغانانو مظاهرې وکړې. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. په داسل کې چې پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول شوي بندیزونه نرم کړي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان شوي دي. د دغو بندیزونو په اړه د اسلام آباد یوه چارواکي حمزه شفقت رویټرز آژانس ته ویلي هیڅوک اجازه نه لري له خپل کوره، لشکره او روشانه اړتیا پرته بهر راووځي. د هر کور یوازې یو کس حق لري چې د سودا لپاره بهر ولاړ سي او ژر بیرته کور ته ستون سي. د بیړنیو پیښو په صورت کې باید د سیمې خلک امنیتي پوستو ته مراجعه وکړي. د وضعیت د ارزونې وروسته به پریکړه کیږي چې له کوره د بهر وتلو اجازه ورکړل سي او کنه. د ورلد میټرز ویپانې پرون شنبه وویل چې په پاکستان کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې 1,23,000 او 400 ته رسېدلې او له دې کبله 2,550 کسان مړه شوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستانی تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت ډلې داعش غړیتوب درلود. د البانیا د پلازمینې یوې محکمې ویلي دغه 23 کلن تورن کس به چې کمروم زخروف نومیږي د روسیې پر ځای جرمني ته سپاري. زخروف په روسیه کې هم تر تعقیب لاندې دی او نوموړي ادعا کړی چې په روسیه کې شکنجه سوی دی. دی د تیرې اپریل میاشتې پر 1/3 په البانیا کې نیول سوی و. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو فالکان 9 ډوله توغندۍ فضا ته وتوغاوه چې 850 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لېږدوي. دغه توغندۍ پرون شنبه په فلوریدا ایالت کې د امریکا له فضایي مرکزه وتوغول سو. د مځکې مدار ته د دغه توغندۍ له لارې لېږل سوي مصنوعي سپوږمکۍ به د سپیس ایکس شرکت له هغو سپوږمکیو سره یو ځای سي چې د انټرنیټ د سیګنالونو په هدف د مځکې په مدار کې ځای پر ځای سوي دي. اوس مهال د دغو مصنوعي سپوږمکیو شمیر 500 ته رسیږي. سپیس ایکس شرکت د امریکا د یو میلیارډر ایلون ماسک اړوند دی. تاسو زه دی رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارې دو پاړه محتاطانه عکس العمل شوبلی دی. یو څارونکی وایي
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینونکې ده.
د حج او اوقاف وزارت امنیتي بنسټونه د جماعتونو او دینی عالمانو په خوندیتوب کې په پاتې راتلو تورن کړل.
نهادهای زیرفت و مسئول باید برای تأمین امنیت مساجد و علما ادای مسئولیت بکنند که متاسفانه در این موارد ما شاهد کم مهریای است.
په اصل کې چې په هیواد کې کورونا وایرس په خپرېدو دی، افغان چارواکي وایي چې میاشت وروسته به په هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزند ضد واکسین کمپاین پیلوي.
هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي، هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
پرون په پاریس او لندن کې په زرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد د سړکونو ته راوتلي وو. په دې خپرونې کې دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. تاندې څانګې او حقیقت څه دی؟ د خپرونې د سر موضوع اخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د هزارې دو په اړه محتاطانه غبرګون وشوت. دغه وزارت په یو خبر پاڼې کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته ویلي چې مظاهره او اعتراضي راټولیدنه د هر افغان حق دی. ایران پرون شنبه په تهران کې افغان سفیر احضار کړ او په افغانستان کې د ایران پر ضد د څویو مظاهرو په اړه خپل اعتراض ورته وړاندې کړ. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ومنله چې په تهران کې د دوی سفیر د ایران په ضد د افغانانو د سولهیزو مظاهرو او اعتراضونو په غبرګون کې احضار شوی دی. دغه وزارت په یوه خبر پاڼې کې ویلي افغان سفیر ایرانی چارواکو ته څرګنده کړې چې مظاهره د هر افغان حق دی او که چیرې مظاهرو کې ګډوډي شوی وي موظف ارګانونه به یې وڅېړي. په دغه خبر پاڼه کې چې تیر ماخوستن خپره شوه نه دی ویل شوي چې افغان سفیر ته د ایران لخوا سپارل شوي اعتراضي یادښت د افغان حکومت ځواب څه دی. پرون د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې هم ایران کې له افغانانو سره د شوي زور زیاتي په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې ژر دغه هیواد ته یو لوړ پوړی افغان پلاوی ولېږل شي. د ملي امنیت شورا په خبر پاڼه کې راغلی چې دغه پلاوی به له ایراني چارواکو سره د شته هوکړې لیکونو په رڼا کې د کډوالو په ستونزو، سرحدي موضوعاتو او کډوالو ته د الکترونیکي تذکرو په ویش خبرې وکړي. د افغانستان په یو شمیر ښارونو او ځینو اروپایي هیوادونو کې افغانانو په دې وروستیو کې د ایران په ضد مظاهرې وکړې او په هغه هیواد کې له کډوالو سره د زور زیاتي وروستۍ پیښې وغندلې. مظاهرې په ایران کې د افغان کډوالو د یو موټر د سوځولو او هلته هریرود سیند ته د لسګونو افغانانو د اچولو په غبرګون کې وې. د دواړو پیښو کې 15 افغان کډوالو وژل شول، یو شمیر ټپیان او 18 نور تر اوسه تری تام دي. په ټولنیزو رسنیو کې د ایران په وړاندې د افغان حکومت په نرم دریز نیوکه شوې او هلته د افغان سفیر احضارېدل نامناسب کار بلل شوی. افغان خبریال او د چارو کتونکی ولی الله شاهین هم وایي بهرنیو چارو وزارت په بهر کې د افغانانو هیڅ سم استازیتوب نه کوي.
د افغانستان د خارجه وزارت نرمه لهجه او پڅه ژبه د سفیر د احضار په اړه باندې دقیقا خواشینون کده. ایران د افغانانو سره سخت ظلمونه وکړل، ژوندي پور وسیزل، په اوبو کې غرق کړل، په خپلو خارجي جنګو کې افغانان وجنګول، یو څو صلحامیزه مظاهرې وشوې. ایران دا هم نشي زغملی په افغانستان کې. فکر کوي چې افغانستان د دې کوم ایالت دی او دلته باید هیڅ خبره د ایران په مخالفت کې ونه شي.
افغانستان کې د ایران په ضد مظاهرو سربیره په دې وروستیو کې د ټولنیزو رسنیو کارونکو د افغان کډوالو د زورولو په غبرګون کې د هشتګونو کمپاین هم پیل کړ. د کمپاین کې له ایرانی چارواکو غوښتل شوی چې هلته د ډیره افغانانو ژوند ته ارزښت ورکړي.
مردل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په ایران کې د افغان سفیر د احضارېدو د مسئلې په اړه محتاطانه عکس العمل ښودلې دی. د څو دیني عالمانو تر وژل کېدو وروسته د حج او اوقافو وزارت امنیتي بنسټونه د عالمانو او جماعتونو د امنیت ساتلو په برخه کې په پاتې راتلو تورنوي. دیوا نادر راپور لري.
د شیرشاه سوری د جماعت د خطیب مولوی عزیز الله مفلی جنازه د شنبې په ورځ له غرمې وروسته د یار جماعت په انګړ کې خاورو ته وسپارل شوه. په دې مراسمو کې د دینی عالمانو او ځینی حکومتي چارواکو په ګډون سلګونو عامو خلکو هم ګډون کړی و. عزیز الله مفلی تیره جمعه د جمعې تر لمانځه وروسته له څلورو نورو کسانو سره په همدې جماعت کې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کې ووژل شول. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر فضل کریم سراجی د مولوی مفلی د جنازې تر لمانځه وروسته ازادي راډیو ته وویل له دې پیښې مخکې هم د جماعت ته ګواښونه موجود وو. نوموړي په امنیتي بنسټونو نیوکې وکړې چې د عالمانو او جماعتونو د امنیت په خوندیتوب کې پاتې راغلي.
امنیتی بنسټونه باید د عالمانو او جماعتونو امنیت ساتنې برخه کې د مسؤلیت احساس وکړي. له بده مرغه په دې برخه کې موږ د بېغوري شاهدان یو.
په ورته وخت کې یو شمېر دینی عالمان هم له خلکو او په ځانګړي ډول له امنیتي ارګانونو غوښتنه کوي چې د جماعتونو او دینی عالمانو د امنیت ساتلو برخې ته جدي تدابیر ونیسي. د دینی عالمانو وړاندیز دا دی چې تر هر مانځه وروسته دې امنیتي مسؤلین د جماعتونو پر امنیتي وضعیت غور وکړي. د دینی عالمانو له ډلې مولوی عبدالجلیل وایي په لویو جماعتونو کې دې امنیتي کامرې ولګول شي.
بر قدم یادال باید مساجدی که
په لومړی قدم کې د هغه لوی جماعتونو کې امنیتي کمرې ولګول شي چې تر ګواښ لاندې دي. د جمعې په ورځ دې له لمونځ مخکې امنیتي کسانو جماعتونه ولټوي، بیا دې لمونځ ترسره شي.
اجازه بده بر عالم برم بالای منبر صحبت بکنه.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي په جماعتونو کې به دینی عالمانو لپاره امنیتي تدابیر ونیول شي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان په وینا په دې اړه په امنیتي تدابیرو کار روان دی.
هغه تدابیر باید بدلون وکړي چې د مقدسو ځایونو او عالمانو د امنیت په برخه کې تر لاس لاندې وو. دلیل دا دی چې دښمن خپله کړنلاره بدله کړې او په غیر انساني او غیر اسلامي کړنو یې لاس پورې کړی. موږ په ځانګړو تدابیرو کار کوو.
پر شیرشاه سوری جماعت برید پر دینی عالمانو او لمونځ کوونکو لومړنی برید نه دی. له دې وړاندې هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې ورته برید په وزیر محمد اکبر خان جماعت کې وشو چې د جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او څو تنه لمونځ کوونکي پکې ووژل شول. د افغان حکومت تر څنګ طالبانو هم د دې دوو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی. د حج او اوقافو وزارت د جماعتونو د چارو مشر ازادي راډیو ته وویل ښایي د دې بریدونو تر شا د یو شمېر بهرنیو استخباراتو لاس وي، ځکه چې په وینا یې دغه استخبارات افغانستان کې د دینی عالمانو مبارزه او فعالیت نشي زغملی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په اصل کې چې د کورونا وایرس مثبت پیښې په افغانستان کې ورځ تر بلې په زیاتېدو دي. افغان چارواکي وایي چې شاوخوا یوه میاشت وروسته به په دې هیواد کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزن ضد واکسین کمپاین پیل کړي. دغه کمپاین چې هر کال دوه وری عملي کیږي سږ کال د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله له ځنډ سره مخامخ شوی دی. په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد زهیر له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پولیو کمپاین تر پیلېدو تخنیکی خبرې کیږي. له نوموړي سره پریبا ظاهر مرکه کړې او په سر کې د پولیو ضد کمپاین د ځنډ په اړه پوښتنه ورڅخه کړې ده.
اصلی دینه چې د کورونا مرض دلته پیدا شو اپ کمپاینونه د تخنیکی لحاظ موقتا دروسو اید تر څو هغه وضعیت د کورونا هم وکتل سي او مونږه وضعیت د پولیو او کورونا دواړه ارزوبي کو. را روان دوه هفته کې مونږه سره تخنیکی تیم دی روغتیا سازمان سره او یو مشورتي گروپ چې ده دوی سره مجلس لري دوه ورځ ټول مسائل په ډیل تفصیل سره دوی سره خبرې کوو. پس لغنه زمونږ وړاندیز دا چې یو خاص شرایط پس له یو میاشت یا یو نیم میاشت هغه ځایونه کې چې پولیو یو مشکل ده هلته واقعیت ډیریږي هلته به کمپاینونه په خاص شرایط شروع کړو.
ډاکټر صاحب، تاسو د خاصو شرایطو یادونه وکړه، که لږ دغه واضح کړئ چې څه ډول خاص شرایط یعنې په دې کې څه شی شامل دي؟
البته خاص شرایط معنی داده چې هغه محافظوي وسایل زموږ رضاکارانه ته باید تهیه سي لکه ماسک، دستکش، انټي سپټیک، ورته هند سانیټایزر هم ورته وایو او هغه د اجتماعي فاصله مراتول خاص شرایط ورته آموزش او ترنینګ ورکول دغه خاص شرایط ده. او غیر لغنه هم وضعیت د هماغه ولسوالي ګوري چې وضعیت په کوم سطح ده که زموږ ماشومان نور هم په خطر کې دي پولیوی نو هلته په خاص شرایط به مون کمپاین شروع کو. خو معنی دا نه ده چې یو دمی مون کولای شي چې هر چی شروع کو. هر ځایونه چې رښتیا ورته یو غټ مشکل دی اولته هغه مافیاتی مشکل پیدا شوی وي هلته مون کولای شي چې دغه کمپاین شروع کو.
ډاکټر صاحب، د همدی پولیو د کمپاین ځند څه ډول اغیز لرلای شي د پولیو ناروغي په برخه کې چې د خپل یو بل ټولنیز ستونزې چې زموږ ډیری ماشومان هم ورسره مخامخ دي او دا هم یو ستونزه ده چې باید حل سي، نو کله چې کمپاین ځندیږي څه ډول اغیز به ولري؟
کورونا مرض پر ټول سکتورونه لکه صحت، اقتصاد، اجتماعي او نور خدماتي سکتورونه باندې منفي اغیز کړی ده. زمون کمپاینونه درې میاشتې کېږي چې موقتا توقف ده او کوم ماشومان چې نوې پیدا کیږي خو طبیعي توګه د درې میاشت لمور نه معافیت لري. پس لغنه معافیت ډیر کمیږي ورته ضرورت ده چې واکسین مخصوص د پولیو ورته ورسیږي. نو دا یو مشکل ده. خو دا توقف د واکسین کمپاین معنی دا نه ده چې خلک او ماشومان پولیو واکسین ته لاسرسی نه لري. کلینیکونه فعال دي، شفاخانې فعال دي، واکسیناتورال ټول غیر پولیو نه د نور ناروغي واکسین ورته ورکول کیږي لکه د سرخکان او توبرکلوز او نور.
ډاکټر صاحب، تاسو چې دا کمپاین بیتا پیلوي د پولیو البته نو په داسې شرایطو کې چې د کرونا ویروس هم ډېر یو حساس وضعیت لري او کېدای شي چې که چیرې د پخوا په شان باندې کور په کور د پولیو کمپاین وسي نو د کرونا ویروس د خپرېدو امکان ډېر وي، نو که دغه وضعیت لږ راته تشریح کړئ چې تاسو که دا کمپاین پیلوي څه ډول به مخته وړئ، څه ډول کار کوئ؟
دا چې څنګه مونږ کولای شو د پولیو واکسین په څه رقم ترسره کړو، البته چې دام به کور په کور یې د له خاطر چې په بل شکل چې دا هغسي خلک هلته راغونډیږي او هغه درسته نه ده. زمونږ کسان دوه درې کسان به وګومار سي هغه رضاکاران یو دروازه تختق کوي، یو یې راجستر کوي، یو په خاص شرایط چې دستکش لري، هند سانیټایزر ورته وایو، هغه مواد انسپټیک ده هغه لري، منظم لاسونه مینځي، په خاص شرایط دوی آموزش یا ترنینګ اخلي. اجتماعات نه جوړوو، دغه سیستم به ادامه ورکول کیږي چې ترسو مون ډیره ماشومان ته ځان ورسو او د څه کې پولی ورته ورکول شي.
ډاکټر صاحب، دا خبر معلومات هم لاوریدونکو سره شریک کړئ چې د پولیو څو مثبت پیښې اوس موږ په افغانستان کې لرو او تر ډېره په کومو سیمو کې دي؟
تر اوسه موږ په افغانستان کې شپږ د پولیو مثبت واقعیت لرو چې ډیری جنوبی ولایات کې دي، سالور هلمند کې، دوه فراه کې، درې قندار کې، همسې نیمروز او څو واقع سپرودي کیسونه دي چې هغه مشرقي کې ده لکه چې لغمان، کنر، دا ټول ولسوالیګانې کې دي. د خپل ښار کې نشته، خو هغه ولسوالیګانې چې لاسرسی هم مشکل ده مخصوصا په جنوبی ولایت کې لکه هلمند، فراه، قندهار، موږ غوښتنه هم ده د خلکو نه چې تر څو خپل ماشومان په مراکز صحیح واکسین کې تر څو چې پولیو کمپاین بیرته شروع کړي.
افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو د بیړني عملیاتي مرکز مشر ډاکټر عبدالواحد ظهیر له ازادي رادیو سره په خبرو کې. اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
فارن پالیسی خپرونه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. سنا له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو لپاره ځوابونه غواړي. په مقاله کې راغلي دا خبرونه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې خپل ځواکونه له افغانستانه وباسي د ډېرې پاملرنې وړ نه دي ګرځېدلي. شایي علت یې د کورونا ویروس خپرېدل وي یا په متحده ایالاتونو کې وروستي اعتراضونه. خو د کانګرس یو شمېر استازو د سناتور انګس کینګ په ګډون چې د ملي امنیت پر موضوع تمرکز کوي دا خبره نه ده هېره کړې. کینګ چې خپلواک سناتور دی تېره اونۍ د ډیموکراتانو له یوې ډلې سره غونډه وکړه او دوی یو لیک ته امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر جان راتکلیف ته واستوه. په دې لیک کې غوښتل شوي دي چې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وار له مخې ایستلو په اړه توضیحات ورکړي. دغو سناتورانو خبرداری ورکړی دی چې له بیټي سره به امریکایي سرتیري هغه سي له خطر سره مخامخ شي لکه څرنګه چې تیر کال په سوریه کې مخامخ شول. سناتور کینګ فارن پالیسي ته وویل چې ولسمشر باراک اوباما دغه تیروتنه په عراق کې کړې وه. فارن پالیسی دا مرکه په تفصیل خبره کړې ده. په دې مرکه کې سناتور کینګ وایي د ځواکونو یو دم ایستل به په اساسي ډول له ترهګرو سره د مبارزې په ماموریت اغیز وکړي او موږ به بیرته هغه ځای ته ستانه شو چې له هغه ځایه مو دا مبارزه پیل کړې وه. کینګ زیاتوي داسې نه ښکاري چې طالبان د داعش سره خواخوږي لري، خو دوی هر وخت له القاعده سره نږدې پاتې شوي دي او ښکاره ده چې حقاني ډله د طالبانو برخه ده. سناتور کینګ چې په کانګرس کې اته کاله د استخباراتو او نظامي کمیټو غړی پاتې شوی دی زیاتوي د اوباما په وخت کې د پوځیانو ایستل له شرایطو سره تړل شوی و، له جنتري سره نه، چې دا وخت به وسو او دا هم ښه خبره ده چې موږ ټول ځواکونه وباسو، خو هغه وخت چې ډاډه شو. آل افریقا خبرونې له سیاست لري یوه مسله راخیستې ده. له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د لوبو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ټاکل شوې ده چې د زیمبابوې کرکټ لوبډله راتلونکې میاشت له افغان کرکټ لوبډلې سره یو لړ لوبې وکړي، خو د زیمبابوې کرکټ بورډ وایي چې لومړی باید حکومت اجازه ورکړي. ویسټ انډیز لومړی ټیم دی چې په نړۍ کې د کورونا ویروس تر خپرېدو وروسته د سیشن بی پورس انګلستان ته لوبغاړي واستول. د ویسټ انډیز لوبډله به درې اونۍ په قرنطین کې تیروي، بیا به تر لوبو مخکې هر لوبغاړی معاینه کېږي او د کورونا ویروس تر خپرېدو د مخنیوي لپاره به یو لړ نور تدابیر هم ترسره کېږي. آل افریقا خبرونه لیکي چې زیمبابوې هم غواړي چې افغان لوبغاړي تر لوبو مخکې قرنطین کړي. خبرونه د زیمبابوې د کرکټ بورډ د سرپرست ګیوی مور ماکاني خبرې راخیستلي چې وایي د هر لوبغاړي تبه به کتل کېږي. ماکاني زیاته کړه چې ماسکونه به د هر لوبغاړي او له لوبډلې سره د همکارانو لپاره تیار وي، افغاني ضد مواد به وي، پرتو په دشوی کېدو لپاره چې وڅرخي څوک لاړی نه توکوي او تر دې لوبو مخکې به تمرینات هم د وړو ګروپونو په شکل ترسره کیږي.
په داسې حال کې چې د پاکستان په ځینو سیمو کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خود پلازمین اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه لسره اعلان سوي دي. د بده سل کې ده چې په پاکستان کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې په زیاتېدو دي. اسدالله لودین په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
په پاکستان کې چارواکي وایي په دې هیواد کې کورونا ویروس ورځ تر بلې په چټکۍ خپریږي او د دغه ویروس له امله د مړینو شمیر هم ورځ تر بلې زیاتېږي. په پاکستان کې د کورونا ویروس لمړی پیښه د روان کال د فبروري په 26مه نیټه د سند ایالت په مرکز کراچۍ کې ثبت شوه، چې بیا وروسته دا ویروس ډیر ژر د دې هیواد نور برخو ته هم ورسید. که څه هم په لومړي سر کې په ټول پاکستان کې هر ورځ د کورونا ویروس سلګونه مثبت پیښې ثبتېدې، خو په دې وروستیو کې دا شمېر زرګونو ته پورته شو. د پاکستان د مرکزی حکومت لخوا د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي وضعیت د څار د کمیټې د معلوماتو له مخې په ټول پاکستان کې یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا ویروس 6402 مثبت پیښې رامنځته شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې دا مهال په دې هیواد کې پر کورونا ویروس د اخته شوو کسانو شمیر 1,02,395 کسانو ته رسیدلی. دغه حکومت د شنبه په ورځ ناوخته په خبرو شوو ارقامو کې ویلي چې په ټول پاکستان کې د کورونا ویروس له امله د مړو شمیر 2501 ته پورته شوی. په پاکستان کې د کورونا ویروس تر ټولو زیاتې مثبتې پیښې په پنجاب صوبه کې ثبت شوي چې شمیر یې 50,080 دی. په سند صوبه کې بیا دغه ویروس 9,225 کسان نیولي. په بلوچستان کې پرې 9,086 کسان او په خیبر پښتونخوا کې بیا 14,415 کسان اخته دي. په پلازمینه اسلام آباد کې 9,103 پیښې ثبت شوي. د پاکستان د مرکزی حکومت د ارقامو له مخې په دې هیواد کې تر دې دمه د کورونا ویروس تر 50,000 زیات ناروغان رغېدلی دي. د یادونې وړ ده چې د پاکستان په ملي پارلمان کې د اپوزیسیون د مشر شهباز شریف په ګډون د دې هیواد د ملي او څلورو صوبایي اسمبلو ګڼ شمېر غړي هم په کورونا ویروس اخته شوي چې ځینې یې بیرته رغېدلي خو په ځینو کې لا هم دغه ویروس مثبت دی.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي شواهد ښیي چې په کورونا ویروس اخته میندو څخه ماشوم ته د شیدو له لارې د ویروس د احتمالي انتقال خطر کم دی. دغه سازمان مسؤلان وایي ماشوم ته د شیدو ورکولو ګټې د کورونا د خطر په مقایسه ډیرې دي. دا خبره د دې سازمان مشر د جون پر 12 کړې ده. فریبا ظاهر په دې اړه جزئیات لري.
د روغتیا نړیوال سازمان داسې مهال د مور د شیدو له لارې د کورونا ویروس د انتقال خبره کوي چې ځینې میندې په کورونا ویروس اخته سوي د ماشوم د ناروغۍ لپاره اندېښمنې دي او یا هم په بشپړ ډول د شیدو ورکول منع کړي دي. خو د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانم ګبریسوس د جون پر 12 په ژنیو کې د یوې ویډیوي کانفرنس له لارې په دې اړه ډاډ ورکړ.
We know that children are at relatively low risk of COVID-19.
دوی وایي موږ پوهیږو چې ماشومان د کووید 19 ناروغۍ له لږ خطر سره مخامخ دي، خو لوی خطر هغه مهال ورته پیښیږي چې د مور د شیدو د نه خوړو له کبله په نورو ناروغیو اخته سي. د شته شواهدو له مخې د روغتیا نړیوال سازمان سپارښتنه کوي چې د مور په شیدو د ماشوم د تغذیه ګټې د کووید 19 د احتمالي انتقال د خطر پرتله ډېرې دي. هغه میندې چې د کورونا ویروس مثبتې او یا مشکوکې نښې لري باید وهڅول سي چې د ماشوم شیدو ورکولو ته دوام ورکړي او تر هغو چې ناروغي ډېره زیاته نه وي له ماشوم څخه دې نه
بېلېږي.
تحقیقات ښودلی چې د مور په شیدو کې داسې انټي باډي شته چې د ماشوم بدن د بیلابیلو ناروغیو او کمزوریو په مقابل کې تقویه کوي او حتی دا هم ویل شوي چې که ماشوم له کوم بل ځایه هم د کورونا ویروس اخیستی وي نو د مور شیدې د کورونا ویروس په وړاندې د ماشوم بدني مقاومت ډیروي. د روغتیایي تحقیقاتو نتایج ښودلی چې همدا ماشومان چې په سمه توګه د مور په شیدو تغذیه کېږي په لوی عمر کې د سختې نفس تنګۍ، شکر او نورو ناروغیو له لږ خطر سره مخامخ وي. مایندې که نورې ناروغۍ هم ولري د ډاکترانو په وینا کولی سي خپل ماشوم ته شیدې ورکړي ځکه میکروب یا ویروس د شیدو له لارې نه انتقالېږي. خو برعکس روغتیا پالان په دې باور دي چې د ناروغۍ پر مهال د مور په بدن کې د میکروبونو پر ضد جوړ سوی انټي باډي ماشوم ته انتقالېږي او دا کار د ماشوم د بدن مقاومت لوړوي.
پرون د جون پر 12 د پاریس او لندن ښارونه د مظاهرو شاهدان وو. د فرانسې په پلازمینه پاریس او نورو ښارونو کې بزرګونو کسان د نژادي تبعیض پر ضد سړکونو ته راوتلي وو. په لندن کې بیا د شیاړ خو افراطیانو سلګونه فعالان او د فوټبال مینوال راټول سي وو او ویل یې چې د لرغونو ساحو ساتنه باید وسي. په چک جمهوریت، تایوان او د استرالیا په څو ښارونو کې هم د مظاهرو د پلان خبر ورکول سوی دی. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی.
پرون زرګونه کسان د فرانسې په مرکز پاریس کې سړکونو ته راووتل او د پولیسو بد چلاندې وغانده. په همدې حال کې په لندن کې د ښي اړخو افراطیانو سلګونه فعالانو د ښار په زړه کې مظاهره وکړه. د پاریس چارواکو د احتمالي تاوتریخوالي له ویرې د مظاهرو په مسیر کې پرتو رستورانتونو او پلورنځیو ته د تړلو امر کړی و. د غذایونه د کورونا ویروس له کبله د لګول شوو بندیزونو په نرموالي تازه پرانستل شوي وو. په فرانسا کې پرونی مظاهره امریکا کې د نژادي تبعیض له مظاهرو په الهام اخیستو تر سره شوې. مظاهره کوونکو د پاریس له ختیځه مظاهره پیل کړه او د نژاد پالنې ضد شعارونه یې له ځان سره لیږدول. په ځینو شعارونو کې لیکل شوي وو هیله ده نن د تور پوست له کبله ونه وژل شم. له مظاهره کوونکو په لږ لرې واټن کې د مظاهرو ضد ګڼ شمېر پولیس هم لیدل کېدل. دا مظاهرې داسې مهال ترسره شوې چې فرانسه کې د کورونا ویروس د خپرېدو له ویرې لا هم له لسو د زیاتو کسانو پر راغونډېدو بندیز پر خپل ځای دی. په پاریس کې دغه مظاهره د ادامه تراورا د ملاتړو لخوا پلان شوې وې. تور پوستی ادامه 2014 کال کې د فرانسې د پولیسو په توقیف کې مړ شو او تر اوسه یې د مرګ لامل پټ ساتل شوی. د فرانسې په لیون او مارسل ښارونو کې هم د مظاهرو راپورونه ورکول شوي. پاریس کې مظاهرې سوله ییزې وې، خو په ځینو ځایونو کې د پولیسو او مظاهره کوونکو د لانجو راپورونه ورکول شوي. په همدې حال کې سلګونه کسان چې په ظاهره اکثریت سپین پوستي وو پرون د لندن ښار په زړه کې راټول شول، شعارونه یې ورکړل او ملي سرود یې ووایه. دغو کسانو ویل د نژادي تبعیض ضد مظاهرو کې باید د تاریخي آبدو ساتنه وشي. د لندن ښار په یوه برخه کې یو کم شمیر کسان بیا د نژادي تبعیض په ضد مظاهرو ته راوتلي وو. بریتانیا کې پولیسو پر رقیبو ډلو چې د مظاهرو نیت یې درلود سخت محدودیتونه لګولي دي.
تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. نور مسایل هم څېړو، خو اوس د مهمو خبرونو د لنډیز د خپرېدو وار دی. د افغانستان د ملي شورا د دواړو جرګو یو ګډ کمیسیون له کورونا وایرس سره د مبارزې په هدف د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه د پور اخیستو سند تایید کړ. د دغه پور اندازه 209 میلیونه ډالره یاده سوې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې اضطراري کمیټه وایي د دې وایرس په وړاندې د مبارزې لپاره نړیوالې مرستې به د دغو ادارو د میکانیزمونو په رڼا کې ولګول سي. د پکتیکا په اورګون ولسوالۍ کې پرون ځینو قومي مشرانو، مدني فعالانو او ځوانانو د ایران پر ضد مظاهره وکړه او له افغان کډوالو سره یې دغه هیواد وروستی چلند وغانده. په داسې حال کې چې په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په هدف لګول سوي بندیزونه نرم سوي، خو د پلازمینې اسلام آباد په ځینو برخو کې دغه بندیزونه له سره اعلان سوي دي. د البانیا یوې محکمې د تاجکستان د یو وګړي د استرداد حکم صادر کړی دی. دغه تاجکستاني وګړي تورن دی چې په جرمني کې د اسلامي دولت یا داعش غړیتوب درلود. او سپیس ایکس فضایي شرکت یو توغندی فضا ته وتوغاوه چې 50 مصنوعي سپوږمکۍ له ځان سره لیږدوي. تاندې څنګه او حقیقت څه دی پروګرام په یو راپور پسې اوریدل سي. په کونړ کې خلک وایي چې کورونا وایرس زیات خپور شوی، ځکه چې هر ورځ په جمعتونو او ټولنیزو رسنیو کې د خلکو فوتي اعلانونه خبريږي. تفصیل له روحلان ورینه.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په ولایت کې د کووید 19 ناروغي زیاته خبره شوې ده. د دوی په خبره چې داسې کور بنوي چې په کې یو کس یا څو تنه په کورونا وایرس نه ویښته. د مرکز اسدآباد اوسیدونکو حاجی سید احمد وای
کونړ ولایت کې په 95% کورونا وایرس شته ده. په کورونه کې پراته دي، خلک د شرم د لاسه ډاکټر ته نه ځي.
ټولنیزو رسنیو او د جمعاتونو په لوډ سپیکرو کې د ورپېخې ناروغۍ له امله د مړو شوو کسانو د اعلانونو شمیر زیات شوی، خو بیا هم خلک له یاد وایرس څخه ځانونه نه ساتي او دا هم ورته شرم ښکاري چې څوک ورته د کرونا ناروغ وایي. حاجی محمد امین وایي
خلکو بې احتیاطي ده چې دا ډېر په دې مرض باندې اخته شو او ډېر خلک په دې مرض باندې ورسېدل. یو بل سره روغ بړم کوي، یو بل له لاسه ملاویږي، غاړه ورکوي. باید د دې نه هر سړی خودداري وکړي، جنازو کې هم ګډون کوي.
ډاکټران هم وایي چې زیات کسان صحي لارښوونې په پام کې نه نیسي او همدا لامل دی چې په ولایت کې د کرونا وایرس خپور شوی او لا هم په تیزی سره د خپرېدو په حال کې دی. د عام روغتیا رئیس ډاکټر عزیز الرحمن صافی ازادي راډیو ته وویل
مړی کېږي په ساحه کې. اول دوی د خپل مړی ته د کرونا نوم نه ورکوي، د کرونا نوم نه شرمېږي. بیا په ډېره کتلوي شکل کې دوی د هغې جنازه کوي، د هغې تکفین تجهیز دی او د کرونا د مړی په صفت باندې نه کېږي. دغه دونه ازدحام کې چې خلک راځي د دې جنازې ته راځي، ټول جماعتونو کې هلته جمع کېږي. دا داسې شیان دي چې تر اوسه پورې متاسفانه چې زموږ خلکو دا لارښوونې په نظر کې نه دي نیولي.
دینی عالمان وایي د اسلام دین خپلو پیرو وانو ته امر کړی چې کله تاسو ته ضرر رسیږي او یا هم ستاسو په وجه نور متضرر کیږي، نجومات ته مزي او په کور کې لمونځ وکړي. د دوی په خبره چې اوس کرونا خپره شوی، نو خلکو ته پکار دي دي چې په جنازو خادیو او جماعتونو کې لګنی ګونی جوړولو ډډه وکړي څو ځانونه او ټولنه له یادې ناروغۍ وساتي. مولوی محمد انور ازادي راډیو ته وویل
دا تجمعات جماعت کې جوړي او یا په مقبره کې جوړي یا بل ځای کې پدې کې دا ډوله خبره شته هم شخص ته ضرر شته دې چې دې مصاب نه یلته مصاب شي هم نور د ضرر شته کې دې مصاب دې نور متضرر شي چې نه سره خپل متضرر شي او نه نور متضرر نو ولسته په کار دا ده چې د کارکونانو لارخونه په کلکه باندې تعقیب کی ترسو خپل هم متضرر شي او نور هم متضرر کی
هغه وای نور ته د ضرر نه رسولو په خاطر دې په کرونا وایرس اخته کسان ځانونه نه پټوي بلکې خلکو ته دی وای چې دوی ناروغان دي سو تری روغ خلک ځانونه وساتي په دې کار به د ټولنې ډیر غړي له ناروغۍ او مرګ وژغوري. د روغتیا مسولین وای په کونړ کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر ډیر لوړ دی خو دوی سره چې کوم رسمي شمیرې دي په هغه کې د 233 تنو نتیجې مثبتې دي اته کسان ترې مړه شوي او 19 رغېدلې دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په کانکور ازموینه کې د کامیابیدو چانس هغه وخت ډیریږي چې ښه تیاری ورته نیول شوی وي. خو د دې تر څنګ په دې ازموینه کې د پوهنځیو انتخاب هم مهم رول لري. واورئ چې د پوهنځیو په انتخاب کې کوم مسایل د ناکامۍ سبب کیږي.
د فارغ مې فکر نه دی کړی نه تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم.
انتخابونه جګونه سوالونه مې کمل شوی
او د دې لپاره چې د کانکور ګډونوال ښه انتخاب وکړي کومو مسایلو ته باید پام وکړي.
چې کله انسان چی شی شروع کوي باید خپلې علاقې سره مرکه شروع کړي.
پانتونه ښه معرفي کو د طالبانو ته مخکې له امتحانانو دوی به کولی شي انتخاب وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه همایون هیواد جوړ کړي او زه رویا مدمی وړاندې کوم.
د دولسم ټولګیو فارغان هر کال په دې هیله د کانکور په ازموینه کې ګډون کوي چې پوهنتونونو ته کامیاب شي او لوړې زده کړې وکړي. ډېرې سره له دې چې د کانکور لپاره تیاری هم لري خو د امتحان په مهال لوی یا وړې تېروتنې د ناکامۍ لور ته بیایي. په دې لړ کې یوه هم د انتخاب مسله ده چې د کانکور ځینې ګډونوال دقت نه ورته کوي او په دې خاطر بې نتیجې کیږي. د پکتیا اوسیدونکو سپوږمۍ چې د کانکور لپاره تیاری نیسي وایي په ښوونځیو کې د انتخاب په اړه معلومات نه ورکول کیږي ځکه د کانکور ډیر ګډونوال په دې برخه کې له ستونزو سره مخ وي.
ما یعنی د دوی په باره کې فکر نه دی کړی. رښتیا وایم د دې فارا کې مې فکر نه دی کړی. یعنی تانه مې دماغ کړی دی چې زه باید تب ته کامیاب شم. یعنی موږ مکتب کې کراچې ته داسې ښه درس ورکولې دومره معلومات ورکولې موږ کورسو کې څه کول دلته خو موږ مجبور یو د دې خاطر چې خپل ژوند جوړ کړو. یعنی د خپل خوراک نه موږ غره
ځینو ځوانانو ته دا خبره هم کیږي چې د پوهنځي انتخاب مهم نه دی بلکې مهمه خبره دا ده چې مقصد یو پوهنځی ووایي او د کار کولو لپاره یو سند پیدا کړی. خو محمد صدیق چې په همدې ډول انتخاب کړی ووایي د فراغت 15 کاله تیریږي خو په هغه برخه کې چې د زده کړې کړي دی پکې علاقه نه لري او په کومه برخه کې چې دی غواړي کار وکړي د زده کړو او تجربې د نه درلودلو له وجې زمينه نه ورته برابرېږي.
نو هغه وخت کې غټه کامیابي دا و چې سړی به د رښتې د کامیاب شي هغه د خوشحالۍ ځای و. نو ما ول انتخاب چې کله کابل اقتصاد کړی و غټه خو نو ما کړی بیا 288 نمبر چې ما وړې کابل ساينس پوهنځي ته ورکړم. نو هغه غټه اشتباه دا ده چې کله انسان چی شی شروع کوي باید خپل علاقې سره مرکه شروع کړي. یو سړی که چېرته ژورنالیزم ته جوړي باید هیڅ کله انتخاب نه کړي. کله سړی حقوق پوهنځي ته جوړي هغه باید زراعت انتخاب نه کړي. هماغه چې کله ووم سمستر ته لاړم ما ویل چې والله اشتباه دې کړی ده پوهنځي دې غلط انتخاب کړی ده. هماغه چې دغه مشکلات سره مخامخ شوم.
په کانکور کې د کامیابۍ لپاره مهمه ده چې ځوابونو ته په کتو سره پوهنځي انتخاب شي. یعنی لومړی سوالونه حل شي. که امتحان ورکوونکي 130 سوالونه حل کړي وي دا ورته ښه بلل کیږي چې انتخاب د 130 سوالونو د حل لپاره وکړي ځکه کېدای شي ځینې ځوابونه به د ده په نظر سم وي خو پکې تېروتی به وي. که چیرې دې مسلې ته پام ونه شي او انتخابونه لوړ وي، ډېر امکان شته چې د کانکور ګډونوال د عبدالمتین په څېر ښه نتیجه ترلاسه نه کړي.
ما اول څه کله مکتب خلاص کړ، زیاتره هغه کسان چې تحصیل دوره کې یا پوهنتون کې وو، له هغوی سره مشوره وکړله تر څو زه ښه انتخاب وکړم. خو بیا ډېره مهمه ده چې شخص خپل استعداد تروانۍ ته وګوري چې کوم پانځې دی مخته وړلی شي. زه په دې مطمئن یم زیاتره چې انتخاب کې مشکلات ځکه دومره بلدتیا موږ نه درلودله، ازمایشي امتحانونه نمونه ورکړي، انتخابونه جګونه، سوالونه مې کمل شوي وو، په دې خاطر ونه توانېدم چې زه خپل خوښ پانځې ته کامیاب شم.
په کابل کې د یو کورس استاد کامران ساحل وایي د دولسمو ټولګیو فارغان د پوهنځي په انتخاب کې ډېر کله د نورو له خبرو یا هم د پوهنځیو له شهرت څخه متاثرېږي او له معلوماتو پرته انتخابوي.
واقعا هم داسې یو مفکوره نه لري چې زه په کوم بخش کې کار وکړم. فرضاً مالجوي طب دی، خلک یوازې مالجوي طب ته هڅه کوي، ستوماتولوژي، فارمسي، دا ټول د طب بخشونه دي، په دې کې کوشش نه کوي، ځکه چې هغه مالجوي طب یو نوم هم لري او بله دا چې یو دبدبه لري، لکه انجینری، سیول انجینری، مهندسی، حتی مهندسی نه خوښیږي. مهندسی هم انجینری ده، مګم سیول انجینری خوښوي. که موږ ته ویل کېږي ته مالجوي ته وټاکه انجینری وټاکه، په پټو سترګو موږ یې په پټو سترګو ټاکو. کله چې انجینری ته لاړ شو بیا زور هم پرې نه رسېږي، مالجوي ته ته لاړ شو وینه نه شي لیدلی.
ډاکټر مخلص شیرزاد چې په کابل کې د کانکور د تیاری کورس لري وایي زده کوونکو ته باید د پوهنې او لوړو زده کړو وزارت لخوا د کانکور اړوند کافي معلومات ورکړل شي چې په انتخاب تیر وطن و نکړي.
دوی داسې یو کتاب جوړ کړي چې په هغه کې ډیر واضح دغه کود رشتي او دغه مثلا د هر پنځي باره کې ورته د کار ساحه ښودل شوي وي چې دغه دغې ځي کې دغه کارول کېږي، مثلا دغه پنځه دغه دونه لري، او فواید ورته ویل شي. یو خاص ګروپ جوړ شي بیا هر مکتب کې، مثلا دوه دوه نفره یا یو نفر دو موظف کې به دغې سیمینار په توګه ګډا ورته تشریح کړي. که چیرې شپږ ورځې تشریح ورکول دغه نو شاگردان د دې لاره پیدا کولی شي چې مثلا حتی شوق زیاتېږي د هر پنځه سره. دغسې یو ګروپ که چیرې جوړ شي، یو کتاب جوړ شي، نو انشاءالله دا مشکلات به حل شي.
پتان دی څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشواجه د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د چې د کانکور ګډونوال په انتخاب کې کومې تیروتنې کوي، په دې مسله کې د نورو له فرمایشونو او خبرو سره څه ډول تعامل وشي، او د خپل خوخه په هنجي ته د انتخاب په برخه کې کوم مسایل ته پام وشي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهن عبدالقدیر خاموش سره مرکه کړې ده چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
هر کال ډیر ځوانان د کانکور په امتحان کې ګډون کوي، خو ډیر یې د انتخاب له وجې هم بې نتیجې کیږي. نو هغه کومې تیروتنې دي چې د کانکور ګډونوالي د انتخاب په برخه کې کوي او هغه دوی بې نتیجې کوي؟
کانکور ازموینه معمولا دوه بود لري. یو ازموینه ده چې هر دو طرق په کار ده چې باید آمادګي ورته ونیسي او بالاخره دغه ازموینه په کامیاب یا بریالۍ توګه پای ته ورسوي. دوهمه مرحله د انتخاب مرحله ده چې انتخاب هم کولی شي 50% د شاګرد په کامیابۍ کې هم رول بازی کړي او د شاګرد په ناکامۍ کې هم، یعنی دواړه صورتونو کې. ځکه کېدای شي داسې وخت کې چې موږ داوطلبان ډېر جګ انتخاب کوي خو هغه انتخاباته جوړ نه وي، نو په یو څه ښو نمرو باندې فرضاً بې نتیجې کېږي. د بېلګې په توګه یو سړی دی تب انتخابوي، وایي تب د کابل، تب د هرات، تب د بالخ، تب د البیروني، تب نه پوهېږم د ننګرهار، او تاسو ته بهتره معلومه ده چې دا تب ټول په یوه کټګوري کې دی، نو ډېر تفاوت د نمرو په دوی کې نه راځي. نو بل انتخاب نه لري، پنځه انتخاب یې له تب نه پوره کړي او سړی په دریس و نور باندې هم بے نتیجې کیږي. حال دا چې موږ په دریس و نور باندې مسلین خو نور پنځه ته کامیابی دی شي، لکه حقوق، لکه اقتصاد، لکه د تورته نور رښتې چې کېدای شي که دوی سم انتخاب ولري ډېر شو تم کامیابی دی شي.
خو که یو ګډونوال د تمل لري چې هغه یوازې یو انتخاب لري، یو پنځه خوښوي، هغه څنګه کولای شي ځان ته نور پنځه انتخاب کېدای شي دای په کې علاقه و نه لري؟
کله چې موږ دوه انتخاب ورکو یا درې انتخاب ورکو یا فرضاً په کانکور کې پنځه انتخاب ورکو، دا پنځه انتخاب هم دغه لپاره دي چې موږ
په 15 کټګوریو کې باید انتخاب وکړو. په دې معنی باندې چې اول جګه کټګوري انتخاب وکړو، ځان فرضاً اول درجه انتخاب ولرو، او بیا ځان لپاره دوهمه کټګوري انتخاب هم ولرو. که چیرې موږ د اول نمرې لاسته نه راوړو، نو بیا په دوهمه کې فرضي ته باید لاره پیدا کړو. د فکر هم باید ولرو که په اول او دوهم انتخاب ته لار نشي پیدا کړو، د دې نه یو بل ټیټ پانځه باید انتخاب کړم چې درېم انتخاب خاتمان باید لاره پیدا کړم. د 15 انتخاب هم دغه دپاره دی چې موږ د خپل انتخابونه په اصطلاح پله په پله پورته لاړ شو، او که موږ دغه میتود مراد کړو نو موږ کولی شو چې په اصطلاح لاره پیدا کړو. دا حتمي نه ده چې یو سړی حتماً یو انتخاب ولري، کېدای شي په مغه برخه کې سړی څو انتخاب ولري. فرضاً زه غواړم په اجتماعي علومو کې مهارت لرم، په طبي علومو کې فرضاً هېڅ ابتکار نه لرم، په ریاضي فزیک کیمیا باندې نه پوهېږم، خو په ادبیاتو تاریخ جغرافیا او په دې اجتماعي علومو باندې ډېر ښه وارد یم. نو دلته موږ په دې برخه کې په اجتماعي علومو کې موږ فرضاً مختلفه پوهنځۍ لرو چې زه کولی شم حقوق پکې انتخاب کړم، کولی شم ادبیات پکې انتخاب کړم، پالیسي پکې انتخاب کړم. فرضاً د ته ورته نور پوهنځۍ
د کانکور ځینو ګډونوالو ته په کور کې یا ملګري ورته وایي چې دا او هغه پوهنځۍ انتخاب کړه، له دغه فرمایشونو سره د کانکور ګډونوال باید څنګه تعامل وکړي چې دوی بیا داسې انتخاب وکړي چې د دوی خوښ وي، یعنی دوی وکولی شي په هغه برخه کې زده کړې وکړي؟
دا ښه کار دی چې موږ د پلار او د مور د کور د مشرانو خبرې ومنو او د هغوی د راهنمایۍ او لارښوونو مطابق عمل وکړو. دا بد کار نه دی، خو یو شمېر کارونه دي لکه دغه د انتخاب موضوع چې د داوطلبانو فردي استعدادونو ته چې ارتباط لري، دا باید خپله د ځوانان خپل کورنۍ باید په ونه باندې قناعت ورکړي. دوی باید ورسره دا بحث وکړي او متواتر دا بحث ورسره وکړي چې پلار مور ته بل هر قناعت ورکړي چې زه تبله پر نه یم جوړ. زه مطمئنه یم چې هر سړی چې خپل خوښه باندې پنځه ووي هلته بریالی دی، او که دا پنځه ور باندې تحمیل شي او د پلار د فرمایش په اساس باندې لار به ورته پیدا کړي، کامیاب به شي. خو پنځه کې که ویم وایي جبري دی ور باندې، که فارغ هم شي جبري دی، بلاخره ټولنې ته مؤثره واقع کیږي، من هغه سه خدمت چې باید وکړي نشي کولای.
د کانکور یو شمېر ګډونوال داسې هم وي چې حتی کله چې هغه د امتحان پارچې ته ناست هم وي، په خپل انتخاب کې دوه زړې وي چې ښه دا وکړم هغه وکړم. له کومه ځایه دوی باید په دې اړه فکر وکړي او دې ته کار وکړي چې دوی باید کومه څانګه ولولي او د کومې څانګې لپاره آمادګي ونیسي؟
یو زده کوونکی باید درې بوده د موضوع په نظر کې ونیسي: یو خپل شخصي علاقه او خوښه چې د کوم پنځه سره ده، دوهم د ښوونځي لخوا د زده کوونکو ته د کانکور په اړه هغه عامه پوهاوی دی چې باید ورکړل شي، چې داوطلب ته مخکې لدنه چې لوړو زده کړو ته لاره پیدا کړي، د لوړو زده کړو یو تصویر په ذهن کې ولري چې کوم پنځه په کوم برخه کې کار کوي، دنه چې فارغ شي په ټولنه کې په کوم عنوان باندې دا په سلام منل کیږي، او دا باید کوم کارونه په مخ بوزي. د بل خوانه لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د هر پنځي اهداف او غي کریکولمونه چې کوم ازاین پکې تدریس کیږي، او بل اخر په ټولنه کې د کاریابی موضوع دا په خپل پانو کې ولر ته څو داو طلب مخ له درچ انتخاب کول لا شي. د لوړو زده کړو تحصیلات او غو ویب سایټ ته البته وګوري، پنځي انتخاب کې اقتصاد فرضاً وګوري، اقتصاد وګوري چې کوم ازاین پکې تدریس کیږي، او د کاریابی په کوم مورد کې ده. نو دا ټول د عدم آگاهی د پانتونونو نه تحصیلات لینه چې د لپاره وطن کم کار شوی ده. که موږ په دغه برخه کې پانتون نه خمر فکو داو طلبانو ته مخکله امتحان نه دوی به کول شي انتخاب وکړي.
درنو اوریدونکو، په کانکور کې د انتخاب په اړه مو د ازموینو د ملي ادارې له سرپرست پوهان عبدالقدیر خاموش مرکه واوریده. په دې سره د تاندې څانګې خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
لزلم یو یو الله خبر.
هارون باچا د ازادي رادیو میلمه ده. له پښتون سندرغاړي خاغلی باچا سره د ازادي رادیو د سندرو میلمانه ځانګړی پروګرام یک شنبه په باندې 10 بجې مه هېروي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د ازادي راډیو د حقیقت صدای د خبرونې درنو اوریدونکو نیکی هیلې او سلامونه. په دې بحث کې را سره محترم نجیب الله زاهد، دینی عالم دی، او له ښاغلي زاهد صاحب سره به په دې باندې بحث وکړو چې
په دې وروستیو کې په دینی علماو او په جماعتونو باندې حمله ډیرې سوي دي، چې خبیلګې کولای سو د شیرشای سوری په جماعت باندې حمله، چې خطیب هم پکې ووزل سو، او تر هغه وړاندې د وزیر اکبر خان پر جماعت باندې حمله چې هم خطیب هلته ووزل سو. دغه حمله څومره د اندېښنې وړ دي ستاسو نظره؟
رحمن الرحیم، زه هم خپل وار سره تاسو ته تاسو ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. د اسلام مقدس دین د علماو مرګ دا د ټول انسانیت مرګ خودلی دی، موت العالم موت العالم. په دغه شکل سره د علماو ترورول او د علماو شهید کول دا یوازې دانه چې په آینده کې مونږ او تاسې د دوی دغه مقام او منزلت او ځای نشو ډکولی، دغه تشه نشو ډکولی، او د اعتدال او د وسطیت مفکوره په ټولنه کې خپروله. په همدې وجه باندې دغه علماو ډېر زیات اورېدونکي درلودل. د دوی له لاسه ورکول دا داسې یو دیو داسې شي له لاسه ورکول دي چې بیا مونږ او تاسې دانه شو جبیره کولی تر قیامت تر روزه پوری.
جناب زاید صاحب، حالا سوال ای است که ای چقدر مورد نگرانی است همچو حملات و علمایی که کشته شدند، به خصوص دو عالم اخیر در مسجد وزیر اکبر خان و شیرشای سوری؟ شما اشاره داشتین چگونه علما بودند، از چی مفکوره برخوردار بودند؟
علما وظیفه‌اش معلوم است، ارگان های امنیتی وظیفهش معلوم است، ارگان های استخباراتی وظیفهش معلوم است، پلیس وظیفهش معلوم است، ارگان های کشفی وظیفهش معلوم است، در مجموع دولت وظیفهش معلوم است. اسلام عزیز خصوصا پیامبر اسلام علیه الصلاة والسلام به همه بشریت خصوصا برای مسلمان ها یک اصل زندگی را به خاطر تأمین امنیت و به خاطر تجربه گرفتن از بعضی امور در زندگی و شما را متوجه می سازه. چی میگد که شخص مسلمان از یک غار دو بار او گزیده نمی شد. ببینین مولوی صاحب سمیع الله ریحان، مولوی صاحب حنفی، دکتر صاحب ایاز نیازی، رئیس شورای علمای ولایت ننگرهار و بعدها عالم دیگر در خلال امید دو سال از بین میرن، باز هم از خواب غفلت بیدار نمی شیم.
اوس خبر داده چې دغه د علما او په دغه ډول زنجیری وژل د څومره غټ مشکل او ستونزه جوړی جناب زید صاحب؟
دا چې څوک دا کار تر سره کوي او په څه هدف باندې تر سره کوي، دې شي نظر خپل علما او ته تشفی او امنیتی ارګانونه زیات معلومات ولري. عالم دا چې یو څوک دی چې د ملت سره د زیږیدو په وخت کې هم ورسره وي او په وخت کې اذان کوي، او کله چې خاورو ته ملت سپارل کیږي هم د عالم ورسره وي، او ستا لاس نیسي او تاته د سعادت او د نیکبختی لار ښیي. نو د دې نه به زیات نور اهمیت د څه شي وي.
پس جناب زاید صاحب، آنچه یک سوال است پیش همه و ممکن پیش شما باشه، به نظرتان چی فکر میکنین، تحلیلتان چی است از وضعیت و شرایط که کدام حلقات دست دارن در عقب کشتار علمای دین و حملات بر مسجد؟
ببینید موضوع را بسیار پیچیده نمی سازیم. یک کسی می آید در داخل بودانی می نجاگذاری می کند در یک مسجدی بمانند مسجد وزیر اکبر خان که اونجا 24 ساعت مردم وجود دارند، 24 ساعت مردم می گرده، و همچنان مسجد شیرشای شوری. اما تصویرهایی را که ما حال فعلا می بینیم، یعنی این کار بسیار با آسانی نمی شه. این کار چیزی نیست که ما ایتا فکر بکنیم که ما خلاص گفتیم که ما این موضوع را تقبیه کردیم و سفارت امریکا تقبیه کرد و فلان سفارت تقبیه کرد و ملل متحد به این ما خلاص نمیشیم. ببینیم در خارج در امریکا یک سیاپوست از طرف پلیس کشته میشه، جهان در حرکت می آید، لیکن امروز یک عالم دینی ما کشته میشه. مشاورین وزارت داخله از طریق رسانه فقط همقه میگن ما مطمئن هستیم که فلان فلان داریم، ما مطمئن هستیم که فلان فلان در دست داریم، ما مطمئن هستیم. به این شکل نمیشه. بیاین که با هم دست بدیم و مشترکاً کار کنیم.
نو زاید صاحب، ستاسو نظر یعنی د کورنۍ او چارو وزارت په مجموع کې امنیتی ارګانونو د علما او د جماعتونو د امنیت په ټینګه کې هغه خپل رول او نقش سم نه دی ادا کړی؟
سل پسلو کی امدا اوس ده ته مطمئن انوایم وروره. زمونږ اکثریت علما د تهدید لاندې دي، امنیت ملی غوښتي دي ریاست ته د کابل، فرمونه ډک کړی دي، معلومات یې تنه اخیستی دي، لیکن تر نن ورځې پورې د هغوی د ساتنې دپاره د ذرې په اندازه باندې هم مونږ اجراءات نه دي لیدلي. فقط همدا دی چې یو عالم چې دی تهدید لاندې وي، هغوی حوزې ته حوزې سره تماس نیسي، او د حوزې نه یو تماس دی د عالم سره نیسي چې مونږ راځو بیا تاسو سره خبرې کوو، نو بیا د هېڅ شي درک نه وي. د هر یو ځای دا د ټول ملت ځای دی، د ټول ملي سرمایې دی.
بله زاید صاحب، حالا این نگرانی خب به نحو وجود داره هم نزد علما هم نزد مردم عام، پس چی باید شوه؟ شما خواستتان چی است از حکومت افغانستان که چی باید شوه به خاطر تدابیر امنیت مساجد و علمای دینی؟
با جدیت باید کار کنیم. خدا خوب کنه که از پیش ما کسی آزرده نشود. یک پلیسی که میره از طرف دیگر از یک کراچی 30 افغانی میگیره یا 50 افغانی میگیره، به این میفهمه و به این هم میفهمه که وظیفه ما چی است، مسئولیت ما چی است. یک کسی که به منفعت خود فکر میکنه 30 افغانی را میفهمه که چی گونه ما در جیب خود بندازم. و این کدام چیزی نیست که ما را، یا مثلا از خود میگم، کل ملتی را میفهمه. شما بریم در شهر، پلیس به جای ازی که پشت امنیت بگرده، پشت دوست بگرده، کسایی را که مشکوک هستن تعقیب بکنن، بغل از کراچی استاد شو، بغل از کراچی استاد شو، بغل از کراچی استاد شو. های همی وظیفه پلیس است. چرا عبرت نمیگیریم؟ ارگان های امنیتی چرا پلیس امروز بیدار نمیشه؟ یک واقعی که شد باید به دیگرا خود متوجه باشیم.
پس جناب زاید صاحب، که دغسی وضعیت دوام کوي او جماعتونو باندې او دینی علما و باندې دغه حمله دوام کوي، د بیا ستاسو نظر سومره مشکل لا زیاتوي او سومره اندیښنی او تر کومه حد بستونز زیات کړي؟
یوې مهمه نقطې ته ځای اشاره او بمغوارم، خصوصا خدای دیو کې چې حکومت دې نقطې ته متوجه وي. کدا علما او دغه سلسله وجنه دا دوام وکړي، د حکومت او د خلکو په منځ کې به واټن را پیدا کیږي، نایاد لره، او په دې باندې د حکومت باید پوه شي. او دا د حکومت مسؤلیت دی چې باید د دوی د امنیت د تامین لپاره ترتیبات ونیسي. بیګا ما د یو رسنۍ نه واورېد، یو مشاور د وزارت داخله وایي مونږ علما راغواړو. علما راوغواړئ، ورسره خبرې وکړئ، د هغوی سره مشوره وکړئ چې هغوی ستاسو نه څه غواړي. وخت چې څه درنه غواړي، تاسو خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. على الاقل د علماو سره اوس فعلا ورسره على الاقل یو وسله نشته، یو سلا ورسره نشته، او نه ورته د اجازه ده سلا ګرځول شته چې على الاقل په ځینې ځایونو کې چې دوی کولی شي د خپل ځان نه دفاع وکړي، دوی د خپل ځان نه دفاع وکولی شي. نو په همدې وجه باندې د دښمن ځیرکتیا باید وڅېړو. ما او تا ولې دا نشو کولی چې د دې مخنیوی وکړو؟ هغه هم یو انسان دی، او ما او تا هم یو انسان یو. د دې نه دا معلومیږي چې سره له دې چې پیسې راځي، سره له دې چې وسایل لرو، لیکن مونږ خپل عقل، خپل فکر، خپل استعداد او خپل اراده نن د دې لپاره چې د خپل خاورې نه دفاع وکړو، د علماو نه دفاع وکړو، د خپل ملت نه دفاع وکړو، د خپل شاعر الله نه دفاع وکړو، نن ما او تا خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، خپل استعداد هم په دې لاره کې په کار نه دی اچولی. که په دې مثبتو لارو کې خپل فکر په کار واچي، زه مطمئن یم چې دا ستونزه په ډېر نږدې وخت کې د منځه ځي. لیکن متاسفانه چې نن مونږ د دې اراده نه لرو چې د علماو څخه حفاظت وکړو، مونږ د دې اراده نه لرو چې د خپل ملي سرمایو څخه، که هغه ډاکټر دی، که هغه انجینر دی، که زمونږ تاسې نور علمي بخشونه دي چې د دې ملت سرمایې دي، متاسفانه چې تر ننه پورې مونږ د دې هوډ نه لرو چې د دوی د ساتنې لپاره پلانونه جوړ کړو او هغه پلانونه په عمل کې عملي کړو.
جناب زاید صاحب، ډېره مننه. کور ودان صاحب، کور ودان.
سلام سپارم.
جانان.